سلامونه ستړي مشه د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو د پروګرام ته خلاصو يم فایل په خبرونو کو په سلګونو زره حاجیان نن عرفات ته روان شول په سعودي عربستان کې د حج مراسمو نن په مکه مکرمه کې پیل شوې له افغانستان هم شاوخوا ډیر زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړي د سعودي عربستان چارواکو ویلي تا مکیږي سکال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي د 2023 کال د حج په مراسمو کې 1 میلیون او 8 لک کسانو ګډون کړي وو نور خبرونه ورسته خو اوس کرکټ ته ورځو مجیب الرحمن د کرکټ نړیوال جام لپاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازا یې نیول شوی دی د کرکټ نړیوال شورا تایید کړی چې د مجیب الرحمن د ښي لاس ګوته ژوبله ده او له ټورنمنټ بهر کیږي حضرت الله زازا یې د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې وو د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ چونکو دی حضرت الله زازا یې بیا د پیل کیڼ لاس یو قوي توپ وهونکی دی تما د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه‌شنبه له ویست انډیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په اتو غوره پړاو کې له هند، آسترالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوب کوي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا، کانګو، وینی بهون کې طبي ناروغۍ په زیاتېدو ده د دغه بنسټ د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاعیه کې له خلکو غوښتي چې د کانګو طبي د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکخې د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوڼي او لمن ولري وکاروي دغه بنسټ غوښتنه کړې چې له څارویو سره تر اړیکو وروسته باید غوجله پاکه وساتل شي لاسونه په اوبو او صابون پاک ومینځل شي د طالبانو روغتیا وزارت روانه میاشت ویلي په تیرو 5 میاشتو کې د کانګو ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ کسان مړه دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري دغه ادارې نن په خپله ایکس پاڼه کې د بغلان په شیخ جلال کلي کې د یو سیلاب ځپلي شامیر په باب معلومات خپاره کړي چې د تیرې میاشتې په سیلابو کې خپل کور او هر څه له لاسه ورکړل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی له خپلو همکارو ادارو سره یو ځای د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته دوام ورکوي دغه ادارې پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 340 کسان مړه او 10000 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب شوي خو ګومان کیږي واقعي شمیرې ښایي تر دې زیاتې وي او د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریې په شمال کې د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پی کاکا لک تر لګه ول افراطي وسلوال ختم کړي دغه وزارت نن شنبه په خپل ایکس پاڼه ویلي د دوی ځواکونو د پی کاکا ګوند لاس افراطي وسلوال د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي د وزارت په وینا او نور افراطي وسلوال د سوریې د شمال په دوو ساحو کې وژل شوي ترکیه لمیاشتو راهیسې په عراق او سوریه کې پر هغو کسانو چې دوی د کوردانو د کارګرانو ممنوع ګوند غړي بولي دا ډول حملې کوي خبرونه مواردل تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې د مطالب اوري په سلګونو زرو حاجیان نن عرفان غونډه کې نن عرفات غونډه کې راټول شوې څو د حج یو مهم رکن ادا کړی افغان حاجان په دې اړه څه وایي
ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی د ټول حاجان او مراسم ان شاء الله خوښته روان
د لوی یاد قربانی د اختر په رانګدې کېدو خلک ورده مخاندې خمندې چې د زبشو مالونو پاتیشونی به بد بوی او همدارنګه ناروغي خوري کړی
دولت دې ته لکه چې دې توجه وکړي هغه کثافات د نړۍ ورته په هر سړک باندې کېدل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د سروي پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي
د ملګرو ملتونو د خوځو څنګه همدارنګ امنست انټرنیشنل له طالب چارواکو غوښتي چې شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي افغان جونی وای
دا وخت سما او د دې نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکې ده د ورځې په تیریدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان اجان وایي د مراسمو د ترسراوي لپاره عرفات غونډه کې سره ټول شوي. دینی عالمان وایي عرفات د حج فرضي ادا کولو دریم او د حج د فریضه د ادا کولو دریم او مهم رکن دی. کادانشی د حاجی حج نیمګړی ده. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړی اعلان کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د حج په مراسمو کې د بیلابیلو هیوادونو میلیونونه ګډون کوونکي حاجیان د عرفات مراسمو ادا کولو په هدف نن شنبه د جون په 15مه مکې ته څیرمه د عرفات په میدان کې راټول شوي دي. حاجیان نن له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا یک شنبه د سعودي عربستان د اعلان پر بنسټ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او مکې مکرمې ته تللي افغانان نن د عرفات رکن ادا کوي. محمد عظیم چې د افغانستان له ننګرهار ولایت نه او د حج فریضې ادا کولو ته مکی مکرمه تتللای وای له سهار وختي نه ځان د عرفه ورځې د مراسم ادا کولو لپاره د عرفات میدان ته رسولای دی. یو بل حاجی چې پلازمینې کابل لای د مراسمو کې ګډون کړای او نه غوړي نوم یې پراپور کې خپور سي. ازادي رادیو ته وویل سکل افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړای دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریم ګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفې په اړه ازادي رادیو ته وویل
عرفه دا د اسلامي میاشتو د ذوالحجې نهم تاریخ دی. د حج لپاره د دې اهمیت پدې کې دی چې دا د حج درې ګونو فرایزونه یو فرض دی. یعنی په دې معنا کې د یو جینا عرفات یا ادریدل په عرفات کې فوجي نو د حج نشه دا به روان کال ته د دې قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه. حج دا د عرفه ده. یعنی کله د عرفات په میدان باندې یو حجي ودریده عرفات په حدود کې وو نو د حج کامل دی. د حج لپاره مهمه خبره ده چې ټول ورځ به هلته د عرفات په میدان کې تیری د مسخین او د مازیګر مونس په یو ټیم کې. حاجیان باید ډیره دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعا وو یو ښه ورځ چې د ځان کورنۍ او هیواد د خیر او بخښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي رادیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې د هر هیواد وخت او اقلیم ته په کتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادره کړي. خو په خبره یې به تر بدا و چې دی وی پریکړه اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادره کړي ده چې یو فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزی مرجع د فتوا صادره شو چې اختر څو وخت دی د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت دی اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمل انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفه روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
بیا په عرفاتو کې تم کیږو. هوا توده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارلی دي. سکل په دغو مراسمو کې د سعودي عربستان چارواکو په خبره شاوخوا 2,000,000 حاجیان د حج فریضه ادا کوي. 10,000 کسان هم له افغانستان ورغلي دي. جزئیات بیا هم په دغه رپورت کې. د
د نړۍ له بېلابېلو برخو په سلګونو زره حج کوونکي نن پر عرفات غونډۍ او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په اصل کې چې هوا توده ده، د حج زیارت کوونکي نن پر عرفات غونډۍ په عبادت او دعاګانو بوخت وو. له مصر څخه د حج زیارت کوونکي حسین محمد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
البته دا ستر مراسم دي، د مسلمانانو لپاره تر ټولو غوره مراسم، بهترین احساس دی چې هر څوک یې تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته دي.
د عرفات غونډۍ د مکې مکرمې د ښار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په اومه میلادي پیړۍ کې یعنی 1415 کال مخکې د حجۃ الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمه کېږي سږ کال د حج زیارت کوونکو شمېر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي. د 2023 د کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1,800,000 کسانو ګډون کړی وو. سږ کال له افغانستانه هم شاوخوا 1,500,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2300 زیات حاجیان مړه شوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې وسی لري او په فزیکی لحاظ روغ وي باید په ژوندوني لږ تر لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي له قربانۍ وروسته ځینې خلک د څارویو پاتېشونی په سړکونو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بوی او د ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیایي کارپوهان د سم مدیریت پر اهمیت ټینګار کوي. څو په خبره د چاپیریال د زیانونو او ناروغیو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د لوی د قربانۍ اختر پر مهال د څارویو د پاتېشونی او د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل یوه لویه اندېښنه بلل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د لوی قربانۍ اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتېشونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتېشونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتېشونی په سرخلاصو ځایونو کې اچول کیږي چې خوسا کیږي او د بد بوی لامل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې ته لږ جدي توجه وکړي، هغه کثافات د نړۍ ورته په هر سړک باندې کېښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتېشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک به په ناروغۍ باندې نخته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکو نصیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې له لوی اختر وروسته د دغو کثافاتو بوی تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسؤلیت هم دغه چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت ونه کړي، ځکه اوس اوړی دی، هوا ګرمه ده، که دغه پاتېشونی د قربانۍ دوی په سړک یا په داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي، نو دا بده خبر هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجابوي.
دا په داسې حال کې ده چې چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتېشونی باید په سمه توګه مدیریت شي. په تېر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤول اقبال همدرد ازادي راډیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب زای او شنو سیمو کې زای پر زای او خخ کړی چې دانه وازی از مکه زرغونوي بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسی. که دوی زای ونه لري او په اپارټمانونو کې ژوند کوي نو غوړه ده چې د قربانی شوی او څاروي او پاتیشونی د خاروالۍ لخوا پلان شوی زاینو ته انتقال کړي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتې شونو روغتیایي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي او زیاتوي چې که د ښاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونه شي نو د ګڼو ناروغیو لامل به شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ کله چې حیوان ذبح کوو یا قرباني کوو باید موږ تاسو د سکش ماسک او ګلاوز تا باید موږ تاسو په لاس کې ولرو او په ځمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزې باید که موجود وي چې تر څو چې د حفاظت د حیوان د حفاظت او کثافت څخه ځانونه لرې وساتو او په ځمن کې باید ځای کې موږ داسې محیط باید د قرباني لپاره ځای ورته غوره کړو چې هغه څنګه وي مناسب محیط وي چا د خلکو سرکار نه وي ماشومانو سرکار نه وي د نورو حیوانات لکه سپیانو دو شانو سرکار هلته نه وي موجود په هغه ځای یو مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو چې سواد قرباني موږ سره ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړې دي. د دې ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې د څارویو له ذبحې یا حلالولو څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطرونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 2 ساعته وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یوه لویه اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل دي. کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیایي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د لوی اختر پر رسیدو یو شمېر افغانان او لګاونډي هیوادو بیرته راستن شوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل د خپلو خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځلو لپاره د نویو جامو او میوې د اخیستلو توان نشته ورسره. اخوا ډبلیو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د لوی اختر پر رسیدو میلیونونه خلک د په د سختې لوګې سره مخ دي. بلخو د امریکا نړیوال پراختیا ادارې هم په یو راپور کې ویلي وروستیو سیلابونو او لګاونډیو هیوادو د کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته کړې. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. 3 کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابر کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوې جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپنا او کور درلود خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او 4 ماشومان یې مړ کړي او کور یې ور ویجاړ کړی په دې اختر کې دای او یو 10 کلن زوی د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو میرمن او 4 زامن می اوپو یوړل یو خیمه لرو او بس. شخصي مرستې یوازې 15 یا 10 زره افغانۍ شوي، خو د سرپناه د جوړونې او رغونې په برخه کې مرسته نه ده شوي.
د غور ولایت د شیخانو درې سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی فیض الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د اختر د لمانځلو مالي توان نه لري.
نه درد، نه دروازه ده، نه دیوال ده، وځي کوټي نړیدلې ده، وځي کوټي جوړ دي، نه زخته ډېرې نشینی ولایي. ویجاړ شوی کور یې مخکې ده، نو بنیادي مشکل همدا ده، نو کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای دا ورځ لمانځي او خواړه خوري، خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره USAID وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په لسم خبر شوی، اندېښنه ښودلې چې د مې په میاشت کې د شدید بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 950 زره ډېر کسان یې اغېزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالي زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو تر څنګ خوراکي، روغتیايي او سرپناهو مرستو ته بیړنۍ اړتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه شوي کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبر د 2024 کال تر جون پورې شاوخوا 611 زره کسان افغانستان ته راستنه شوي او ډیری راستنیدونکي او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو، همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو شمېر چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي، د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري او ټینګار یې کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د بښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل هم ویلي، افغان نجونې د دوی په ټکو د طالبانو د تبعیضي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو څخه بې برخې دي. لزده کړو یو شمیر به برخه جونې اموایي پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیزو اخونو برید ده. جزئیات لسنا کا کړه ورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې لښپګم ټوګه پورته دنچونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلې دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ اجرایه مشر سیما بهوز د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼې لیکلي، د ثانوي زده کړو د افغان نجونو له محرومیت څخه زرو ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. همهاله په افغانستان که د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازي الیسن داویدیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان جنو ځای په ټولګي کې دی په خپل ایکس پاڼ لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوو چارواکو د افغان جنو د زده کړې او د خپلې خوښې ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼ لیکلي، له زرو ورځو راهیسې افغان جنې د طالبانو د تبعیض او نادل لنه تګلارو له امله چې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حقه بې برخې او له ښوونځیو لرې شوي دي. یو شمېر افغان نجونې هم وایي چې د بندیزونو نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړي، بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. د 12م ټولګي زده کوونکي بهر او دوم ټولګي یو زده کوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دې بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولې، بلکې دا د زده کړو او د یوې ښې راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی، بلکې د یوې ښې ټولنې د درلودلو لپاره یو اړتیا ده،
بلکې یو نیاز ضروري است په خاطر پیشرفت جامعه.
دا وخت زما او د دېرو نجونو لپاره ډېره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورځې په تېرېدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم وایي، د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان دی.
دنجونو پر مخ ته مکتبونو پانتونو دروازه بند ساتل دا اقتصادي ټولنیز سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د جلیونونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولی. دا نه جبرانېدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په ورکړې ټینګار کړی او د نجونو د زده کړو موضوع یې هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره چې زر ورځې پرې اوښتي د دوی پر لوړو زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت پرته له محرم تګ راتګ او آن پر ورزش بندیز ولګوه. که څه هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده، خو د طالبان حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودوونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې درنه یو شمېر خلک په ټولنو کې د ورځپاڼو لوستلو د فرهنګ ارزښت ته اشاره وایي. اوس دوی ته دغه زمینه نه ده برابره. د ځینو پټکو یې که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنېدو مخکې د ټکنالوژۍ ودې په دودیزه بڼه د ورځپاڼو لوستلو کلتور تر سیوري لاندې راوستی و، خو بیا هم خلکو ورځپاڼې لوستلې. یو شمېر خبریالان او فرهنګي فعالان په افغانستان کې د ورځپاڼو لوستلو فرهنګ ته په کتو وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه فرهنګ مخ په ورکېدو دی. په افغانستان کې دننه ځینو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویل دا مال کومه آزاده ورځپاڼه نه خپرېږي او یوازې څلور دولتي ورځپاڼې نشرات لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ورځپاڼو لوستل تقریبا په ډېری ټولنو کې یو بنسټیز شوی فرهنګ دی. د ټکنالوژۍ په ودې سره د ورځپاڼو دودیزه یعنې چاپي بڼه او عصري یعنې ډیجیټلي نسخه په سیالۍ کې دي. خو د ورځپاڼو ځینې لوستونکي بیا وایي چې په دودیزه بڼه د ورځپاڼې لوستل لا هم دوی ته په زړه پورې دي. دا فرهنګ لږ تر لږه د افغانستان په معاصر تاریخ کې له لوړو ژورو څخه تېر شوی دی. دا لوړې ژورې د ډېره سیاسي بدلونونو او پرمختګونو پورې تړلې دي، خو اوس د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ورځپاڼو لوستلو فرهنګ په کوم حالت کې دی؟ د کابل اوسیدونکی محمد رحیم وایي له ورځپاڼو لوستلو سره ډېره مینه لري، خو په خبره په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته چاپي ورځپاڼې په نشت حساب دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه د ورځپاڼې لوستلو ته لیوالتیا لرم، هر مازدیګر لولم. له هغه وخت راهیسې چې طالبان راغلي د ورځپاڼو چاپ بند شوی. له دولت څخه مې غوښتنه دا ده چې د ورځپاڼو چاپ آزاد کړي څو د خلکو مطالعه زیاته شي.
د کابل اوسیدونکی محمد انور د ورځپاڼې لوستلو فرهنګ په اړه ازادي راډیو ته وویل
د روزنامې د لوستلو فرهنګونه چې هغه د مطالعې پورې تړلې وي، دا یو ښه فرهنګ دی چې د دې لر نه کولی شي دنیا نه د خلکو نه د موضوعاتو نه باخبره شو. خلکو په ذهنیتونو باندې به یو ښه تاثیر وکړي، یو اندازه خلک به ښه روحیه ولري او یو ښه فرهنګ به رامنځته شي.
د خبریالانو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو مسؤلینو او خبریالانو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې هیڅ ازاده ورځپاڼه نه چاپیږي. خو د دوی په خبره ځینې دولتي چاپي رسنۍ لکه هیواد، انیس، کابل ټایمز او د حریت په نوم نوې نشریه چې د طالبان حکومت تر واک لاندې ده په افغانستان کې چاپ او ویشل کیږي. یوه له هغو ورځپاڼو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې چاپېده او ډیجیټلي نسخه یې هم لوستونکو ته رسېدې د اشتصوب ورځپاڼه وه. د یادې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر مقیم مهران ازادي راډیو ته وویل چې اوس دا ورځپاڼه په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي او د ځینو دلایلو له مخې په افغانستان کې دننه نه چاپېږي.
د هغی پی ڈی ایف په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې ښودل کیږي، څو محترم لوستونکي ورته لاسرسی لري. همدارنګه د څه مودې لپاره د لولو په نوم په یو معتبر سایټ کې هم ښودل کیږي چې هغوی د چاپ په بڼه د ورځپاڼو خوښوونکو ته ورکول، خو د ځینو دلیلونو له امله هغه هم بند شوي دي.
خو نوموړي د دغو دلایلو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیز او فرهنګي فعال محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ورځپاڼو د لوستلو کلتور ته په اشاره سره د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د چاپي ورځپاڼو د وضعیت او فرهنګ په اړه وویل
په تېره تېرو شلو کلو کې چې په افغانستان کې رسنۍ ډېرې ښې وغوړېدلې واقعا
او د خلکو د خلکو د زړه خبره هغه په د افغانستان په هره ګوښه کې وه، یو ډول سره په ماته نه اوښتله. ولې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې رسنیز ډګر هم د فقر او راز راز بندیزونو محدودیتونو تر تیغ لاندې په خوارۍ سره سا کوي.
د دغو نیوکو او دو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.